سلور بجے سوی دا خبرونه تر 15 بجو دا. السلام علیکم. په دې ساعت خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونې پرسیوی معلومه نه ده چې دوی به بیا بحث تکشینی او پر اختلافي ټکو به سلا کیږي او کڅنګه. پایل خبرونه کې له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یوولسو غیر مسؤول وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږ ویشت سپرلي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکی او پوځیانو د مرګ ژوبل شمیره د پروسه شکل تر همدې مودې کم ده. د امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمیدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پیښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماین شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودید. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهم لیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقمندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیاردران دي. دوی علاقمندي لري چې افغانستان په سرو زرو، اوسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږ ویشت سپرلۍ وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د انتونوف ان شپږ ویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یو پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ دمخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پیښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقونو یوې بندي ایراني فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې مېرمنې یې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کرونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سو خو ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه چې دغه اقدام پراخ غبرګونونه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره ونیول سوه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شامل دي د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 1.3 درو وهلو محکومه سوه. دا باید 12 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي ایمی کانی باریت د ستري محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داسې مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پوره سوې. نن دوی بیا سره کښېني. د حکومت د مذاکره کوونکي ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده څه زه ووایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ ایحت وکولی سي زمینه به مساعده سي کیبني سکه به کېننی.
دا راپور هم اورید چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره وه. بلخوا په کابل کې د ډاکټر نجیب الله پلویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه اوري.
بدبختانه دلته د میدانی هوایی نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیونو ته نږدې سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندې کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو په مرکز چی پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ کومه غونډه ونیسي. خو د دولت د مرکز چی پلاوي یو غړي وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخوا پخوا دا ډول غونډې اکثر د ورځې په پای کې سوي دي. دیوانه درو نور تفصیل.
د دوه اونیو په تیرېدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو کړنلاره نه ده ورستې شوې او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبرې ځنډیدلې دي. سرچینه وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستان نوی نوی غختنې راوړي او چې په کومه خبره پایلې ته نږدېواله راشي دوی له مجلس ووزي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي شریف ازرمتی بیا دا خبري ردوي.
مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تلډیر بریډ پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده. پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسي. دوی ته به پاتې کېږي غیر له هغه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریف ازرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په تېره کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینې دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازم صلاحیتونو څخه برخمن دي. همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو گزینو په ګوټه کې تر سوچ یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره
لازم و صلاحیتو نسخه برخمن دی.
خود افغانستان د سول انسټیټیوټ بیوایی د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بیولو پورا صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پورا واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یوه خوله بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د ارزګان د ګیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وایي د یادو عملیاتو پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه اونۍ وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشت امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړه چې نن یې د بازار تر څنډو ورسول چې نن یې د جګړې دریم ورځ ده. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادې ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسېدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې یې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکي کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسي جرګه کې بیا د ارزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادې ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو دراتک د څلورویشتمې کلیزې په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار یې وکړ چې دغه ډله باید په واک کې شریک نه سي. د 1415 لمریز کال د تلې پر 15مه د برهان الدین رباني د حکومت په شاتک سره وسلولو طالبانو کابل ونیو او 15 کاله یې حکومت وکړ. تفصیل له نجیب صافی څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سنبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
در 1315 ملمریز کال د میزان په 15 منی ټاکل چې طالبانو شمالي ونیو، لمړی کار یې د ونو پرې کول وو، وروسته یې کار پر یو سوځېدلې ځمکې د سیاست پلي کول وو. د ماشومانو او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. موږ هیڅکله هغه ورځ نه سو هېرولی. طالبان یو تروریستي او جنایتکاره ډله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1415 لمریز کال د میزان په 15 نیټه کابل ونیو زما میرمن او درې ماشومان ووژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاریزمیر ته راغلل زما درې زامن او میرمنې شهیدان کړل او زموږ کورونه هم وسوځل. که چیرې طالبان سوله وکړي موږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسېږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت، د ښځو ازادي، د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15 هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې. هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومتره کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
عمردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26 د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسې کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیت درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25 د فارماسیستانو له نړیوالې ورځ سره برابر ده، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت په یو ورځ ځنډ سره د شنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. د دغه هیواد د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عام روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25 د هالند په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. دغه فدراسیون د شمیرو لمخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیون درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی:
نه، دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دواوي دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاري ورکړي دي، همداسې به رپیده رپیده وي، ده بس پاسته نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
د دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورښکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 16 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کیږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زموږ کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړې، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زموږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت له 3-5 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله سمانځي سکل به دغه ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن شنبه دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه صافی دغه مظاهرې ته ورغلې.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل،
حالانکه زما بلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه یې کتلې دي، اده کې کومې ویډیو یې کومې خبرې کړې دي، شوار یې صحیح وو، ادب یې صحیح وو، د افغانستان جوړونکی بنسټګر وو، تالار خو د یو شخص نه دی.
د کابل ښار په یوه بله څنډه کې د دغو مراسمو جوړونکي کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی، او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو اعلان خبره کړل، په اعلان کې خپل دریځ څرګند کړو. د دې عمده دلیل همدا و چې دا موږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا و، د 5 میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حاکله باندې د دولت مننه کوو او د پرځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لس ویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د سلر وشکاله وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت ورستی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل تمنیټه د وژل کېدو تر ورځې پوري ل خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستی و.
ومنل چې طالبانو کابل ته درنن وتلو په اول ورځ نجیب الله او د نموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر وېستل او د کابل په اریانا چوکې زندې کړل. خود نموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې وژل شو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زویلای سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول په شهادت کې لاس درلود. ځکه دا چې ویلای سم چې د سره خو واده شوی و چې ته کله توافق کوي او ته به ځې له خیر خپل اولادو ته چې په وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاسې د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې دغه غونډه لغوه شوې ده. دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه با دا د لمانځغونډې د بنیاد لخوا مختولل کېدلې. سکل شایقینو علاقه مندان زیات ټول بلاخر یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوی و چې شرایط د درک سره سم هغه کوم حرکت چې زموږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و. په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لاړل ډاکټر غنی ته، ډاکټر غنی د دې لمانځغونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنه صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهد ولسوالۍ رمضان اساسه ټلیفون کړ شیمه. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني، نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسیږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده، او که د ملکان لپاره یو ملکان یې خو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی. نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه اساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټول محصل وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو. پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید
سلام علیکم. زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غي نه سره وکړل سره ماته کې تنه سره ورسې چې دا نفر په جنگ ته نه دي. دا او ته ټول رو وتلې چې جنگ کوي چې جنگ دا نه درځي ور بند نه کوي. نو د څه خبره غوا پیدا وي چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نو سمې نړیواله موضوع په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبه 2,000,000 کسان مړ شي. تفصیل له اسمت څاروانه وري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انستیتوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو وار بیا ټول چارې په ټپه ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي یو وار بیا به د کورونا مثبتې پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4,000,000 تنه په دې وایرس اخته شوي او 9,15,000 تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شایع په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډلیز ایجنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسید دوم ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله سوې ده. د اوکراین په وزوای په دې هیواد کې د یوې پوځي مسافروونکي الوتکې د لوی دوله کبله شپږ سپرلي وژل سوي دي. د بشري حقونو یوې بندي رانې فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډلې میوان اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه په ورځ به سپینغر بازان لوبډله موجهای امو لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیرې پنجشنبه په ورځ پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود لوبډلې اباسین سفی لوبډلې ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد د مبارزې تر عنوان لاندې د فل رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فل رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 2 سیزنونو نه شاوخوا 60 تنکیو ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د اعلامیې له مخې په دغو سیالیو کې 12 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیگ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دو افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایزر حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. که څه هم راشد خان په لومړیو دو لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروگرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلې سه حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه خوست ستاسو ځینې اسمي سونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښ د سولې خبري وکړي. جیلاني سرحدي له هلمند لیکلي ک طالبان غوړي چې سولې وکړي اوربند وکړي ځکه چې دا ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له ندالي ولسوالۍ پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبري وکړي. که اوربند وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقیق له لوګره که طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو په سترګو کې د خاوري نه چوي د څنګه سولې ده. عبد النافع افغان لیکلي د سولې هیله مونږ لا سور کړي د قطر مذاکرات د پوینا چلو بده. قاسم زواک له هلمند لیکلي په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دی. دا څرګنده ده چې طالبان د په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند لنډلی په خپل سمس کې لیکلي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو د په وژلو کې د په خبره چې پاکستان لاس لري. تاسی ازادی ایرادیو تا غرجی است چه خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کبی که ده انترنت اصان تیلری ده ازادی راژیو او سنه خبرونی پا جوندی بنه ده ازادی راژیو ده ویب سایت دلاری ده غرز تیر خبرونی پا سبتی بنه مندلسی ازادی راژیو دات کام یا هم ازادی راژیو تکی او ارجی زمور ده ویب سایت ادرسته که فیسبوک کاروی کبلیسی چه ده ازادی راژیو فیسبوک پانا در سر خوش یا لایک کری هر ورز پکی تازه راپورونه او خبرونه ولولی پا بیلابیلو باسونو که برخوا اخلی facebook.com/azadiradio زموږ د وی پانی د فیسبوک پانی پاته ده د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه ووري حقیقت څه دی پروګرام خبريږي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
روزګان د افغانستان یو له امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګڼې امنیتي وضعیت سلسله نه خده د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتې کوي مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دلایل څه شي کېدای شي پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کوو رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 15 کلون دایسه روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې وزتات وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري د 15 کلون رئیس زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو رئیس د مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 15 کلون رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 15 کلون رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د 100 میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی د خوراک نه د غوال تفریدي نه دی دوری را پریږي یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسو کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې ډېر پولیس مو په شهادت ورسېد هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاته وو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دی ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده هغه سیمې چې
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چار دیوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چار دیوالي هغه یو سرای مو ساتلې دي هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو داسې مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې
یو مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي. در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتر کې اخ خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې وداني یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتاګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
تاسو کسان مزال تلرو چې تقریبا د 13 میاشتم چې اړه ورسوي دی پولیس حالت دی، یو کال مال ته چیر کړی دی، 8 میاشتم چیر کړی دی، کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړه وی الته شواک کې نور ته دی، یو کال پرم بیا چا پښتنه نه د څور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی، او د دې ټول اکمالات چې دی هغه داوا د لارې څه دی الته مور زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 15 کلونو راځي زموږ
بارگزای صاحب د چهار شنبه پر ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کړو یا نورې ولسوالۍ یاد کړو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دی چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مهینې امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مهینې امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساسته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه له کلونو یوه مسله شریکه ده چې ډېر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپله دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 نوي فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدي هلته که په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یوه ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دي، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
څه یو مسله تاسې د خیالي پولیسو یاد کړه. حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ او چارو وزارت ویلې چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلې چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلې شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېری څومره کېدلی شي؟
زه کدا که وزیر صاحب داخله زما ږغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالۍ لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو، خو هلته 21 کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالۍ لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري، او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نشته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، کچیر هم دی نه دی خبر دی. اقلم بیا پښتنه باید وکړي، یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وزارت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله د هغو د لاسه دا سیستم خراب دي، د هغو مشوره اخلي، د هغو نظر اخلي، د هغو سره جوړ راغلي، نور دا بله ورځ چې ګورې بېرته مرکز ته راغلي چې روزګان کې هېڅ مشکل نه و، نه خیالي پولیس وه، یوازې هدف یې دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود،
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه دی، د ملي اردو سرتیری او همدارډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یو لیوال لرو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري، هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شي ته وي دي، پیراره سوی دي یا سر سوی دي، نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټول نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو ته نوی والی هم درواستوه، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخته پورې نه شي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلي د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلي فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه دې کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا به له دېږې درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورده تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې. ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه چې تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کړي، نور که چېرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوزي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی، خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا دیارلسم قومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنې هلته درې میاشتې یا څلور میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي په وزارت داخله کې. خپله مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري، په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلي و، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشتې کې یا په څلور میاشتې کې نوي قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد خو بېخي نه ورته معلومي، جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي، نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپله دغه تبدیلي هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه، د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې و بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده، کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولا د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده، زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د
ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه و انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونه تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره د خپلې وسایلو د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې همدغه خپلې بېغوری او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده. همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخ یې نه رڼا کېږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د وروه په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروا په کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.